مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هر کلی کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په اول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه وو.
سر ټکی د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلی د افغان حکومت او طالبان ترمنز مذاکرات یو پیچلی عمل دی. افغانستان کې نن د سام یا لوړپوړو چارواکو د غونډه پیل شوه. د متحده عرب اماراتو او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو پیچلی عمل دی خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي. پرون له کابل پاکستان ته تر رسیدو وروسته سرتاج عزیز بیگانه وخته له سرکاري ټلویزیون سره مرکه وکړه او ویل چې له افغان چارواکو سره خبرې اترې ګټورې وي. د زیاته کړه د لیدونو پر مهال دا پریکړه وسوه چې دواړه وادونه به پر یو بل تورونه نه لګوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیرته خراب شوې کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر تور مړینې وروسته مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول. هم په دې وخت کې په کابل کې چاودنې زیاتې شوې او د سولې خبرې اترې دوم پړاو وځنډول شو او له دې وروسته افغان حکومت پر پاکستان باندې تور ولګوي چې هلته وسلوال میشتي. افغانستان ویلي هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغان څنګه سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده.
په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي.
تر دې وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ویلي وو هیواد تیار دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دوم پړاو ته به په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي. پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان سربیازب عملیاتو باندې یو ارب نوي کروڑه ډالر خرڅ راغلی ده. پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل آپریشن لواجی او چزموز د پاکستان هورونه خوندې په ارضی توګه به کورسیو په ستنېدو باندې یو ارب نوي کروڑه خرڅ راغلی ده. تاسو به خوشاله سي چې دا واوري چې دا ټولې پیسې موږ لخپلې خزانه لګولې دي. په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان تر حمله وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد ملګری شوی وو. لاغره وروسته واشنگټن اسلام آباد ته د پوځي عملیاتو لپاره د کولیشن سپورت فند له مخې شاوخوا 14 ارب ډالر ورکړي دي. البته اوس امریکا ویلي نور به د دې فند له مخې پاکستان ته پیسې ورنکړي. افغانستان کې نن د سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د غونډه په ارګ کې په خپلې وینا سره پرانیستله. ښاغلی غنی د لندن کانفرنس د فیصلو په رڼا کې پر سو پرمختګونو خبرې وکړې. د افغانستان د اقتصادي او پرمختیايي پلانونو په باب معلومات وړاندې کړل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې ښاغلی غنی ویلي په افغانستان پورې اتکا دغه هیواد ته زمینه برابروي چې د سوداګرۍ او کارموندنې په برخه کې پرمختګونه ولري. تاسول مشال لیډو خبرونه اوري. د متحده عرب اماراتو بهرن 45 عسكر په یمن کې د حوثي یاغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ په پوځي عملیاتو پر مهال وشل سوي دي. دا خبر د متحده عرب اماراتو سرکاري اژانس وامور کړی دی. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل کېږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري د عرب اماراتو د بهرنی چارو وزیر شیخ عبد الله بن زید النهان ته تر دې وژنې وروسته د خواخوږي لپاره ټلیفون کړی دی. د سعودي عربستان بادشاه سلمان په سپینماني یا وایټ هاوس کې د امریکا لولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی اوباما وویل پرونی خبری تر یو حد له ایران سره د سوي اټومي تړون شاوخوا راګرځېدلې. څېړونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د تړون پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته موقع په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسي پر مخ یوسي. د روان میلادي کال له جنوري راهیسې چې د عربستان نوی پاچا واک ترلاسه کړی دی، دا یې امریکا ته لومړی سفر دی. او روسي خبر دا چې د پولند لومړی وزیر ایفا کوپاچوای له اروپای شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالت له کنټرول ووځي، باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغه چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګری او چک ریپبلک لومړی وزیرانو سره تورلی دورسته خبري کولې. یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو پاړه د جبري سهمیه له خبري سره مخالفت څرګند کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هنګري کې کډوال لن وبخشي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هنګري کې کډوال له ناکراریو او ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال او پناه غوښتونکي د هنګري او سربیا سرحد ته نږدې په یوه کیمپ کې ساتل کیږي، خو دوی له بلوازت پولیسو سره شخړې کوي او کله کله په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته هم اوړي. پرون هم دوی هڅه وکړه چې له کیمپونو څخه ووځي چې پر دې موقع باندې بلوازت پولیسو د دوی ضد کاروایی وکړه او د دوی دغه هڅه یې ور ناکامه کړه. دا خلک هلته د بوداپشت په ټرین سټیشن کې په ډیر سخت حالت کې ژوند تیروي. د خبرونه پای.
خبرونه د مشال راډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. دا پاکستان د ملي امنیت صلاحکار وای چې کابل ته سفر لاسته راوړونونه ډک وو، خو افغان چارواکي له پاکستان نه نور څه غوښتنې لري؟
له پاکستان څخه توکل لري چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي.
د شمالي وزستان د شوي تحصیل بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې مرستو ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
هغه وچنا میډیا نه کوي د څخه بیا په لوړ لږه کسانه چې د بلتر وتلي متاثرین په کار کې هغه ته وجه بیا مرسته د تکلیف مصیبات جوړ شوی دی او مشته نظیر اعلان وکړه په قاعده.
د خیبر ایجنسی د واړی مشران او وایستان شوی کډوال هلته د ژوند بنیادی اسانتاونه محروم دي.
بجلی دو د روډ دو او د اوبو مسلې دي. لکه دوی ویلو چې په پرایورټی بنیاد باندې به دا شی مو کوو، خو تر اوسه پیرې د سه خطر خو هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی.
په جلال آباد کې د ځوانانو د یوی میلی حال هم درکو.
په دې سیمه کې نسبی امنیت شته، موږ په ډاټا سره راتللی شو او کولای شو چې خپل هغه زاړه روایت د سره را تازه کړو.
شننې او تبصری هم د خبرو له مشال راډیو سره. د نور دن کو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار وای چې کابل ته سفر له لاسته راوړونو ډکو او زیاتوي چې لغوان چارواکو سره په ځینو مسایلو سپینی خبرې کړي او دواړه لوري په دې سلا شوي چې پر یو بل د تورون لګولو لړۍ بندوي. نوموړي دا سرګندونې له کابل نه تر رارستنېدو وروسته د پاکستان له سرکاري ټلویزیون پی ټی وی سره د خبرو پر مهال وکړي. سرتاج عزیز همدارز ویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروری دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورت کې اورو.
په امنیتي او بهرنۍ چارو کې د پاکستان صدر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز کابل تخپل سفر مفید بلل او وايي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړې او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورنو پورې کول لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وايي افغان چارواکو ته په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنۍ لخوا د پاکستان ضد سرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونې د شنبه په شپه وخته له کابل څخه تر راستنېدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرانس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز وویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالیې وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل، دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی، نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان او ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغه ورته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. تاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که اوس هم تر دې دمه له د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوریدونکو، د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د ترهګرۍ له منځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغې وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې د خبرو برخه وي او کنه. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست وایان جاوید فیصل له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. پرون د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویلي وو چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشرانی وغواړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د دې مرکې په سر کې پوښتلی چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریس وي. نوموړی په جواب کې وایي،
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي او همداراز د هغوی مالی منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي او واقعیت دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرتاج عزیز د خبرو په ترتیب کې هم زمدا وایم چې د افغانستان حکومت دا فتان له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپل شمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه تر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره خی مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوي دي.
دا افغان حکومت د اجرایي ریاست وایان جاوید فیصل چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. درنو اردوونکو اوس پام مکې د قبایلي سیمو کې د کډوالو ستونزو ته. د شمالي بلوچستان د شوی تحصیل به کور کړل شوی خلک وای پر فارمونی د ملکانو د لاسلیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل شوی وو د هغوی د سختونه انتظامیه نه مني، خو چارواکي وای دا ستونزه به ډیر زر هوار کړل شي. لبنونه عمر دراز وزیر نور حال سره.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلی او بندوبستی سیمو کې ژوند تیروي، ګیلمن دي چې څو ورځې وړاندې د شمالی وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامیې په دفتر کې د جمع کړي، نو راشن او مرستې به اخلاص شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامیه نه مانی، او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي، او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوی اوسیدونکي مامور خان وایي ملکانو نه یې تصدیق کړي چې انتظامیه نه مانی، او وخت پر تیریږي چې بیا به محرومه پاتې شي.
زه ملکونه د سخاکینه په وکړل غنه باندې اول چې نه یو مقرر ملک وته مقرر کی هغه اول چې نه مې نه کوي د سخات بیا په لوړ لغه کاونه چې دا بل تر وصلي متصریم په کارک شي هغه ته وجد بیا مرته د تکلیف مصیبات شو وای دا مستر نذیر اعلان وکړ په قاعده
د شوي سیمه یو بل سیدون کې حضرت علي وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي، خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل ده چې دا درې ورځې میز دا انرغلی دلته یې ملکونه د څخه دینه ته وکړل میز تاثیر ته کیندې دا پوند دی پنډي جی پاس راځره کې با په باندې کې ملکونه د څخه دینه ته وکړل ما یو ملکونه ګوشری په وغاستل او اتری وکړ ګوشه ولاګولې آر ارز ورته تن کیږي دولته په دغه باندې کې کمران چې د څخه ته سړای نردري میا میز دا مشکل دی جوړ دا چټول خلک دا نه تر چوک لسه شول ټول خلک خپل ملکونه نوشي او د میز ملک نشته میز دغه شریجه د دې ورځې یا صبر شې چې بلر
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرسته بند شوه چې دا غې تصدیق لپاره ملکان ټاکلی چې د حقدارو او هغه کډوالو مرسته بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلی، سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړي خو د شوه تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلی هغه کار لا تیار نه دی، او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلې چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي. سو د دوی په وینا د لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې دا غه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلې دي. یاد دیوی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو اردوونکو وزو د پیښور ته چرته چې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاتا سټوډنټ ارګنایزیشن پرون د خپل د یو ملګري د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وای عارف افریدی امنیتي ادارو نیولې او غوښتنه کوي چې نوموړی دې زر تر زره آزاد کړل شي. شبیر ایوان جان نور حال سره.
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم فاتا سټوډنټ فیډریشن غړو نن د جمعې په ورځ پیښور کې د احتجاجي مظاهرې د لارې د گورنر خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو نه د خپل لوی ملګري د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا عارف افریدی د 14 جمعه زده کوونکو د فاتا سټوډنټ فیډریشن مرکزی نائب صدر محمد نقیب اورکزی مشال لیډو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی دغه ملګري امنیتي ادارو گرفتار کړی، ولې تر اوسه پته نه لګېدلې چې هغه په کوم جرم کې نیول شوی دی او چرته دی.
مونږ سره ظلم شروع دی بالکل انتها نشته، ولی چې مونږ بر روان سکول یا کالج ته اولار کی جګوري زمو سټوډنټان چې کم دی پاټه والا دا به اوچت کړي او پاتې نه لګي
کوم دغه تنظیم یو بلغړی امداد وزیر وایي چې لسته ورځو شوي د دوی دغه ملګری غیب دی او په دې لړ کې دی وړاندې هم احتجاج کړو خو له حکومت په دې لړ کې د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه و نه کړه
موږ چې دا نن احتجاج کړی دی دا صرف لکه زمو ملګری دی عارف افریدی په باره کې کړی دی چې 10-8 نو دن کېږي چې دا زمو نو ورښه وي دی دا په باره کې موږ یو احتجاج مخه کړو خو دا څه پاته معلومات موږ ته نه ولاګېدل موږ نن بیا چې دا غون شوی یو موږ دا اپیل دی چې عارف افریدی دا رغاکو خلاص شي
د دغه د کونکو رتنظیم مرکزی مشر برهان الدین وایي چې یو خو قبایل وړاندې نه بدمنه ترهګره او پسیمه کې عملیاتو ځپلې دي نو بل خو داسې قسمه گرفتاره د دوی پس دکلو باندې ډیر بد اغیز غورځوي
چې کله یو سټوډنټ گرفتار کیږي دا په تعلیم باندې ډیر اثرات وزي ورسره ورسره دی په نور سټوډنټانو باندې اثرات غورځيږي کچرته کې عارف افریدی مطلب ګناګار وي په شو دا دی عدالت ته پیش کړی شي دوه هفته وشوي د دوی سپوري صفته درک نه لګي
دغه د کونکو د پاکستان د پوز او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د ملګری بیا خوشی کېدو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي دوی زیاته کړه کچری دوی ملګری زر تر زره راخوشه نه کړی شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورته کړي او په پیښور کې به د گورنر هوس مخې ته په احتجاجي ناسته مجبوره شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
درنو اردوونکو دا تاسو د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د احتجاجي مظاهره رپورت واوریدلو هم قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو چې د خیبر ایجنسی د باډي مشران شکایت کوي کوم کډوال باډي تستانه شي هغه هلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه محروم دي د جګړو فوزي عملیاتو پر وخت کورونا او سکولونه ویجاړ شوي ول او د اوبو د بجلی نظام هم ګډوډ شوی وو دغه ستانشي کډوال شکایت کوي چې په دې لړ کې حکومت هیڅ قسمه اقدامات نه دي کړي په دې اړه نور تفصيل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو
د خیبر ایجنسی د باډي مشران وایي چې په زرګونه بے کوره شوي کورنۍ باډي ته ستنې شوي دي خو هلته د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد تر سره شو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي د باډي سیمې یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټولو نه غټه مسله خو لکه د بجلی دو د روډ دو او د اوبو مسالې دي لکه دوه ویلو چې په پرایورټي بنیاد باندې به دا شی مو کوو خو تر اوسه پیرې د سه خطر خو هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی
او یو بل مشر اقبال پردی هم باړې ته د ستنو شو خلکو د مشکلاتو پاړه وویل
د کډوالو چې کوم کورونه دي یا د غوی د بچو د تعلیم سہولیات یا د اوبو یا د کاروبار سہولیات نو اغل ته اسم نشته دي موږ وایو چې اول د بدکاری عمل شروع شوی وي په علاقې کې او کپدې علاقې باندې هغه واکې چې کوم روپیه یا کوم فندونه وته مختشوي دي او په دې علاقې باندې لګیدلې وي په آبادکاری باندې په سکول روډ اوبو په دې ټولو شینو باندې او بیا د متاثرینو واپسی شوی و نو دا به ټول نه خبره زکه وا چې اوس کا بل فرض یو متاثرین فیملی زینو ال ته ټول غریب خلک روان دي نو لکه دې خلکو مشکلات نورم زیاتیږي کمیږي نه
د باډې سیمې د خلکو د مشکلاتو او بیا به حالې په حق له مشکله د باډې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشو نو دوی ویل چې مونږ هڅه کوو چې د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج تر لاندې په باډه کې زر تر زره د بیا بحاله کارونه مکمل کړو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
درنو اردوونکو د پاکستان حکومت د هغو خوارکه خو خزو د خیر خیګړې لپاره د انټرنیټ لارې یو پروګرام شروع کړی چې په کارخانو سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي دا پروګرام له مخې به دغو خوارکه خو ته د دوی د ستونزو د هواری په اړه معلومات ورکول کیږي له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابع اکرم خان نور تفصیل سره
د پاکستان حکومت او د خواریکښو نړیوال سازمان د خواریکښو زنانو خیرخیګړي او د غی په اړه معلومات حاصلول لپاره یو آنلاین پروګرام شروع کړی دی کوم چې روزګار لپاره صنفي مساواتو ته وده ورکوي. د دې پروګرام تر لاندې د پاکستان سرور وانډو صوبو د خواریکښو محکمې به د کار په ځایونو کې د زنانو د کار تجربو او د غی ضرورتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او بیا به د دې معلوماتو ریکارډ ساتي. د دې آنلاین پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د خواریکښو د محکمې اسیسټنټ ډایرکټر سایمه رحمان مشال ویډیو په خبرو کې اویل چې په فیکټریانو، هسپتالونو، اسکولونو او نور د کار کولو ځایونو کې زنانو ته څه مسلې وي، که هغه د کمې تنخواه، د صحت او یا د حامله زنانو د چوټیانو مسله وي، نو د هغې حل به راویستې کېږي. دا وایي
هغې ته داسې سپورټ ملاویږي چې د هغې به خپل څه کمپلینټس یا د هغې هغه ورکې هم مونږ به لاج کوورکنسلټ کېږي به او بیسیکلي مونږ خپل انسپکشن میکانیزم چې کوم دی هغه ټیک کولو دپاره او هغه شیزونه چې کوم مسنګ به و لکه فار ایگزامپل کې پی کې چې کوم دی مونږ سره اوسه پوره فیمیل انسپکټرز نه وي نو دا شیزونه به مونږ ته لږ شانتي ایزي شي.
سایمه رحمان مشالی ډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د آنلاین پروګرام خپل کار شروع کړی دی او د دې پروګرام تر لاندې به حکومت دا معلومات هم راټولوي چې په کومه صوبه کې څومره زنانه کار کوي.
فرسٹ فیز کې خود دې مونږ دا کار اوریډي سٹارټډ دی. مونږ د دې په دې د فیکټریز لیست چې کوم دی د دې لیستونه مونږ لګیا یو په دې باندې سرچ اور شوی دی ارسه ان پروسس دی. سیکنډ فیز کې به د دې ویریفیکیشن کیږي چې نمبر اف ورکرز څومره دی په یو رجسٹرډ فیکٹری کې څومره دی څومره میل دی څومره فیمیل دی او ټول کټ باندې اوریډي انسپیکشن کیږي لګیا دی ای باندې کار سٹارټ دی.
د خواریکه خو لپاره د دې نوی نظام په اړه د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک وای چې اکثر له مزدورانو استحصال د یو منځنی تن لوجي کیږي نو داسې خلکو کردار ختمولو لپاره د حکومت دا اقدامات ښه ثابت دی شي.
دا خبره چې کوم دی دا یو ډیر ښه اقدام څنګه کیدی شي ځکه چې تاسو وګورئ نو پاکستان کې کوم دی د هوم بیس ورکر کمې زنانا خصوصا دغه بستورکاره طبقه کې دي هغوی استحصال چې کوم دی د مډل مین په ذریعه باندې کیږي. مډل مین چې کوم دی د هغه کردار ختمونې دپاره د مډل مین چې کوم دی د ښځو ته پر اعراض فایده رسونې دپاره دغسې اقدامات چې کوم دي دا ډېر ښه ثابت شي.
هم دې لړکی د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د مزدورانو د فلاح لپاره دا وړومبی قدم دی او د دې پروګرام د لارې راغلي رپورټونه به د خواریکښو نړیوال سازمان او د پاکستان حکومت لپاره اهمیت لري.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
درنو اردوونکو د کوټه پولیسو بلوچ ملت پال او د تریتم کلل شو بلوچستانو لپاره د مبارزې کوونکې سازمان مشر محمد قدیر ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړی دی. پولیس ادعا کوي چې نوموړی ته د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو لخوا ګواښونه شوي دي، خو محمد قدیر بلوچ وای چې دته تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتي ادارو څخه دی. خدای نور ناصر نور حال سره.
د کوټه د پولیسو لخوا د جمعرات ورځ ما مقدیر بلوچ ته د ساتنې لپاره پولیس سرتیری ورکړل سوی چې نموړی به له کوره تر کمپا او بیا له کمپا تر کوره پورې رسوي. په دې برسیره به درې پولیس سرتیری د ماما قدیر بلوچ په احتجاجي کمپ هم ټول ورځ ولاړ وي. د کوټه د پولیسو یو مشر اس اس پی وحید خټک له رسنیو سره په خبرو کې په دې حق له داسې معلومات شریک کړل.
مقصد هه مرا انکو سکیورټی دینے کا کی
ماما قدیر بلوچ ته د تحفظ لپاره پولیس سرتیری ورکول د دې دا مقصد دی چې موږ د ځان ساتنه وکړو. دا ځکه چې په تیر ورځو کې چې د څو بیلتن غشتون کې وسلواله ډلې ځینې کسان نیول سیو نو هغه په خپل اعترافي بیان کې دا ویلی وو چې ماما قدیر بلوچ د دوی په هیټ لیست باندې دی
کیه جاره تا.
خو ماما قدیر بلوچ په علامه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دای په دې حیرانه دی چې ولې بلوچ بیلتن غشتون کې وسلواله ډلې دای وجني، ځکه چې د په خبره دته تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتو څخه دی.
وګوره ماته دایش په شکل کې جماعت دا کیمپ لګولې دي، مخکې ماته ډېر ایجنسیان تنگ کړو او اوس هم ایجنسیان دي، لیکن دا یو نوی انکشاف سو چې دا بلوچ بی ایل ای نوم دوی واخیسته د دهشتګردان دا کې زه په خپل حیران یم کہ دا ازما مدد کو مکم کئی ما سے یو زائم دے گڈم دے لیکن دے وزنن یا ما چش دا پار وزن زی پخپلا ایرانیم او تحقیقاتم کوم
د ویل وردا چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی په یوه خبري غونډه کې ادعا کړې وه چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی یا بی ایل ای سره تعلق لرونکي دوه کسان نیولي چې همدوی بیا په خپل اعترافي بیان کې د بلوچ ژورنالیسټ ارشاد مستوی د وژنې هم پخلی کړی او د ماما قدیر بلوچ په اړه یې هم ویلي وه چې دی هم زموږ په هدف کې و. خو تر اوسه پورې د بی ایل ای لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل سوي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غواګې درنو اردوونکو د خبرونه په دوه مینه مای کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د خو وخت شبې د سحر د بخنه غواړم د ګرمي 12 بجې عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو عمل یو پیچلی کار دی، خو د دې د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاجستل کېږي. پرون له کابله پاکستان ته تر راستنېدو وروسته سرتاج عزیز ناوخته له سرکاري ټلویزیون سره مرکه وکړه او وویل چې له افغان چارواکو سره خبرې اترې ګټورې وې. افغانستان ویلي هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو پټنځایونه لمنځه یوسي. دا خبر پرون د افغانستان د اجرایي ریاست ویان فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغانستان سره په ځانګړي رکه کې کړی دا. پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان ضرب اعظم عملیاتو باندې یو ارب نوي کروڑ ډالر خرچ راغلې ده. پرون په اسلام آباد کې نیوزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل په تیر څه د پاسه یو کال کې په ضرب اعظم آپریشن او د خلکو کورو ته په ستنولو په مجموعي توګه یو ارب نوي کروڑ ډالر خرچ راغلې ده. افغانستان به نن د اوبخشی په افغانستان کې نن د سامیا د لوړ پوړو چارواکو د غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر ماښام دغه غونډې په هر کې په خپله وینا سره پرانیستله. د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 عسکر په یمن کې د حوثي غن په خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال وشل شوي دي. دا خبر د متحده عرب امارات سرکاري اجانس کوامور کړی دی. د سعودي عربستان بادشاه سلمان په سپینه ماڼۍ یا وائٹ ہاؤس کی امریکائی ولسمشر باراک اوباما سر خبری اتری کری. شاغلی اوباما اور پرونی خبری تری خدا لی ایران سر دشوی تلون شاوخا را گرزی دری. د پولین لومړی وزیر ایفا کوپاچوای له اروپای شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالات له کنټرول ووځي باید د کډوالو د بوران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثرو ورځپاڼو خپلې ادارې په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په اسارتیا باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکو مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د قومي اسمبلی د دفاع لپاره قائمه کمیټې فیصله ډیره د ستاینې وړ ده چې پکې ویلي پوسټ به په شمالي وزیرستان کې تر د کال 2019 پورې ایسار وي. د ادارې په وینا چې اوس دا یو ضرورت ګرځېدلی دی چې د افغانستان سره په پوله باندې په مستقله توګه پوسټ ودرول شي، که هغه ایف سی وی او که بری پوز، ځکه چې په دغه پولو ترهاګر اوړي راوړي او تر څو چې پولی محفوظ نه وي نو په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی. دریا اخري کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره په قبایلي سیمو کې په اولسي ژوند هم توجه ورکړي او هلته د نظام د اصلاح لپاره هلې ځلې پیل کړي، ځکه که هلته ژوند ته توجه ورکړل شي او د روزګار موقع پیدا کړي شي، تعلیم عام کړي او د صحت اسانې ورکړل شي، نو عین ممکن ده چې راتلونکي په ترهاګرۍ کې کمی راشي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او چین په تعلقاتو او په دوستۍ باندې لیکلي او وایي چې بهشکه په نړۍ کې هیڅ یو ملک د بل ملک د مرستې بغیر پرمختګ نشي کولای او همدا وجه ده چې نن په دنیا کې د علاقې ترقی یو شمېر تنظیمونه لګیا دي. د ادارې په وینا چې دغه شان پاکستان او چین هم د منطقې د ترقۍ لپاره خپل منځي دوستی نور هم زیاتوي، او په خاص توګه د دې دوستۍ ثبوت داري چې د چین لخوا پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبه پیل کړې شوې ده، او دا منصوبه به په دې منطقې کې معاشي انقلاب راولي او دا د ترقۍ یو ډېر لویه منصوبه ده چې له کبله به په دې منطقې کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او خلک به له خوشحالۍ سره مخ شي. اداریا اخیری کې لیکي چې اوس دا منصوبه پیل شوی نو پکار ده چې د دې منطقې ټول ملکونه د پاک چین د منصوبې مرسته وکړي چې دا زر تر زره سرته ورسي، او که څوک په دې کې خنډ اچوي باید چې لاس یې ودروي. نو داسې به په دې منطقې کې معاشي انقلابي هلې ځلې پیل شي چې فایده به یې د منطقې ټولو ملکونو ته رسي. د سیمې
حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال دونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رویټرز خبري ایجنسی د سواد په ملاله یوسف زئی د ژوند په اړه جوړ شوی یو فلم په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګرو بریدونو موضوع راخسته ده. شاهین بونیری د دغه دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي ډیر خلک د نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ پیژني، خو لک خلک د نورلسمې پیړۍ د افغان اتلې ملالې په اړه معلومات لري. د پښتنو د روایتونو تر مخه د میوند ملالې هغه پیغله وه چې په کال 1380 صدې سوی کې د برتانیې د ځواکونو پر ضد خپل وطنوال هڅولی وو. دا قصه د ملالې یوسفزۍ په اړه جوړه شوې یو نوې ډاکومنټري کې د راتازه کولو هڅه شوې ده. د ډاکومنټري چې په 13 میاشتو کې جوړ کړل شوې ده، پکې ملالۍ یوسفزۍ د ملګرو ملتونو په سټیج د وینا په وخت او د شام د مهاجرینو سره د خبرو کولو په وخت خودل شوې ده. خبری ایجنسی لیکي هڅه خو د ملالۍ یوسفزۍ په اړه خلکو ته ډیر معلومات دي، خو ولې په دې فلم کې په سنټرل لندن کې ملالۍ یوسفزۍ په خپل کور کې د ورونو سره په خبرو اترو او د ټوخو ټقالو کولو په حال کې خودل شوې ده. په ډاکومنټري کې په سواد کې د مولا فضل الله د تقریرونو ریکارډ هم شامل کړل شوی دی. کله چې هغه د سکولونو ورانولو سره سره د ځایي خلکو په ازادۍ او قدغنونه ولګول. د ملاله فند دا اراده لري چې دا فلم یا ډاکومنټریز د کوونکو ته په سکولونو کې وخایي او دغه شان هغوی د زده کړو لپاره تشویق کړي. بلخوان نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سلويختو کالو روانې جګړې او بېقراری د پښتونولۍ ځینې روایتونه کمزوري کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالب وستوارو لخوا د پولیسو سره ملګري کېدل او بیا هغوی په ناخبره کې وجل، او دغه شان د ولسی غړو لخوا د طالب وستوالو سره ملګري کېدل او بیا په باور کې په هغوی برید کول داسې پیښې دي چې په پښتونولۍ کې ځای نشته. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پښتونولۍ کې د میلمه عزت ډیر مهم دی، خو د جنگ د مودې غزیدو سره د پښتونولۍ دغه قدرونه د ننګونو سره مخ دي. د وی ورسپانه مشر د نیویارک ټایمز خبريال ته ویلي دي په جنگونو کې نه یوازې په زرګونو خلک وژل شو، بلکې په روحاني توګه هم خلک اغیزمن کړي دي او د نفرت او تشدد نه ډک کلچر مخې ته راوړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
نړیوال دونکو د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې رامنځته شوی اختلافات اوس په جګړه اوښتي دي. د نوې اعلان شوی مشر ملا منصور اختر او د هغه مخالفینو جنگیالو ترمنځ په هرات کې نښتې شوی چې پکې د افغان چارواکو په وینا یو شمېر طالب وسلوال وژل شوی دي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د طالب وسلوالو د نخټو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خبريږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سم دستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ، او لدې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمیر غړي په غوسه شول. ویل کیږي چې وروسته نخټې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداري ورکړي چې کوم ملا منصور منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي، نو د طالبانو په لیکو کې خپل منځي جګړې ښایي زیاتې شي. ملا منان په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل ملا منصور د هغو قمندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د تل بیعت کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نورو خپل منځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه ناامیده شوي دي چې د دوی په وینا ملا منصور همکاري نه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په وروستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات وایي دا نښتې په شینډن ولسوالۍ کې د دوو قمندانانو د پلویانو ترمنځ وشوې. د حیات په وینا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان ملا عبدال سمات غوښتل خپل سیال ملا ننګیالی ملا منصور ته بیعت کولو ته اړ باسي. په شینډن کې د حیدری په نوم یو قمندان وویل چې په دې نښته کې د ده دوه تنه پلویان او د ملا منصور درې پلویان وژل شوي دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یوه جلا نښته کې د یوه طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د ملا باز محمد په نوم طالب قمندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوو سیالو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې ملا عمر ته وفادار ملا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لرې پرتو غرونو کې د ملا دادالله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوي دي. د خاک افغان یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا منصور شاوخوا 600 وسلوال تیره اونۍ پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسېدل او اوس د ملا منصور دادالله له همدې شمېر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو وزارت هم دغه رپورت تاییدوي چې نور تفصیلې د احمد تکل په رپورت کې ورو.
د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې لدیرا افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لازادې رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیره افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار په راپور کې یادونه شوه اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
توضیح زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت دارم.
د زمکو ویش چې دوی د یو مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د مزکو د ویش یو طرز العمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې و جوړیږي. دا طرز العمل ما منظور کړ او اوس په 9 ولایتونو کې چې د مزکو د ویش امکان شته د مزکو د ویشته نوی طرز العمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولای شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بولي. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیرا کډوالو په خپل خوښه ستنول په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار په راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوي. خو د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخي وایي چې د نوې ادارې له واک ته رسېدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخي وایي د راتلونکو دوه کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د ده تر تمې زیاته مرسته اعلان کړې ده.
در برابر 166 میلیون ډالر را کې مو مطالبه
د 168 میلیون ډالر په بدل کې چې موږ د 2015 او 2016 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 160 میلیون ډالر لمرستي سره مشته جواب راکړ. یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت او یقین کړی دی.
شفافیت د دې وزارت اعتماد کړل.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراثي بولي. خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي.
مدرسې په وسني اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ودونکو د مومن جنسي کاروبارین واچ د خوېزو او بایزو لاري بندیدو له وجې روزګار په ټپه ولاړ دي. دغه سوداګران دا هم وایي چې په لکونو روپو تاوان شوې دي او یو شمیر خلک بے روزګار شوې هم دي. نور تفصیل لسمینه د مشال رادیو خبریا شانواز ترګ زیرا کوي.
دا مومن د جنسي د خوېزو او د بایزو په لار له افغانستان نه میا منډي ګنداو ته روزګار کون کې ولسوای چې د څو کلونو راهسه د دغه لار د بندخ له وجه د هغوی روزګار ولاړ دی. روزګار کون کوي چې له افغانستان نه به د ګاډو سامانونه خوراکي شین او لدی اړخه به سروي او اوړه رسولي شو. وړي کله نه چې لار بند شوي د هغوی روزګار ختم شوه.
زما ساجد نوم دی، ګندا مومن جنسي سره تعلق لرم. دې طرفه بم چاول وړلې خاور بم وړلې نه هلس کاله وشو د لارم سي بند د بارډر مونږ اوس مال مونږ اوس وړو کارخانو ته مونږ وړو کارخانو نه به ګندا او تر وړو دي سي په څلور څلور نیم سر روپي خرچ راځي. مونږ دې طرف باندې به یو نیم سر روپي شپږ شلې په خرچ راځي. د تور چابرات لو صابون شیمپو یو شابل شبرات لو اوس
یو بل سپینګره چې څاروي ویله په خور لوی منډي نه افغانستان ته رسول. وای
زما منیر د لشل کروپو پرمټ وراله پټ کل راکاو بیا به د سکارو شو چې التبا مونږ په بونډری باندې غوړ کوس کړل. بیا به افغانستان ته بس اوله ورکوله خلک نو ما سره به تقریبا شت 15 مزدورانو 1500 روپۍ ورځ ګټله. بس په دې وخت داسې یو تیار جوړ شو چې لار بند شو او هغه خلک هم دغه شو. بس هغه پیسې چې افغانستان کې پاتې دي منډې ته لاړ شم، هغه خلک راشي که څراغ کې هورای کې کرای نه کې بس بیا راځم.
اسر خان څنګه وای چې هغه د ګاډو د سامانونو روزګار کوي. یو وخت داسې چې میا منډې ګنداو ته بل 400 او پیښور نه سامانونه خستوله خلک راتلل.
نو دې کې خو بټول واړه او زنانو د غوي بدل ته چرته صابون شیمپو هغه بدیز نه چرته ځان سره صابون یا شیمپو یا په دغه د کریم میکرین دا شی به وړو دغه په ډیر خساتې لري. دې رقم مزدوري پکې و واخل ډیر خوشاله دلته چې د بازار او د علاقې د خیش جوړو دغه په خکار جوړي ده.
او دغه روزګارونو سره د لاس ګاډو ول هم اسوده حال وو چې د روزګاریانو پوینه د 1500 نه زیات لاس ګاډي وی ولې دا زاد د غشمیر تر 1500 پاتې شوه. یو تن چې لاس ګاډي چلوي وی ویل
ما کی بو تاسو ولا خاصه وزر 200 روپے من غوړی واده او وس ولا چې بردغه بس دې سل یو نیم سل بردغه یا 200 بګاړی ما یو بس من دا بګاړی براوړې وړی به راوړې هغه من پکې بار دکانو ګودامو ته ول دننه بم دغه کول ګاړی من پکې خالي کول من پکې خکه بچ بس لا باندې شو بس دغه سم بس من شو ولا چې
او تیر مش گورنر خیبر پختونخوا هم د محمود ایجنسی د دورې په مخه ویلو چې د محمود ایجنسی او د افغانستان ترمنځ لوی لار به پرانستل شي چې ګنولس په روزګار وکړي خو نه معلومه چې دغه لار به کله پرانستې شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
مشال اړیکو تاسو وګورئ پارسیان یا آتش پرست چې سباندی زر کلون رئیسی په جنوبی ایشیا کې ژوند کوي او یوازې په پاکستان کې یو شمیر هسپتالونه کالجونه او هوټلونه جوړ کړي دي او په مختلفو خیریه کارونو کې بوخت دي د اسلامي سختدریزو له وجې مغربي هیوادونو ته روان دي ایف پی خبرې جانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمه برخه یې درته اسرار لمومند وړاندې کوي
ای پی خبر ایجنسی لیکي پارسیان یا آتش پرست چې د سباندې زر کلون رهسی په جنوبی شاکه مخ په ترقی روان وو خو د بے ثباتی لوجې د دې ټولنې غړو غرب ته مخه کړو کې دی چې ډیر زر دغه آتش پرست یوازې د تاریخی کتابونو پورې پاتې شي په پاکستان کې د موجودو آتش پرستو مشرانو د دې سیمې د تحفظ او پرمختګ لپاره خپل وطن ایران پریښو دی وو د پارسیانو یا آتش پرستو د هغه وخت مشر سلګونه کلونه مخ کې د هندستان پاچا سره ژمنه کړې و چې دوی به په دغه سیمه بوج نه جوړیږي بلکې د دې د پرمختګ لپاره به کار کوي خو اوس دغه ټولنې وګړي په پاکستان او هندستان کې له یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي او غواړي چې دغه هیوادونه پرېږدي د یادې ټولنې وګړي چې د اوږد وخت راهیسې په خیریه کارونو او کاروبارونو کې فعال دي د اسلامي سختدریزو له وجې غرب ته روان دي یو کارپو وایي له پاکستانه د آتش پرستو وتل د دې هیواد لپاره لوی تاوان دی په کراچۍ کې دا مهال د آتش پرستو یا پارسیانو د ټولنې شاوخوا 1500 غړي پاتې دي دوی دلته کې عبادت ځایونه اهم لري د یادې ټولنې یو درویشت کلنه غړي وایي دوی خپل ځان ډیر مخې ته نه راولي او همدغه وجه ده چې دوی تر دې دمه خوندي پاتې دي نوموړی وایي دوی د پاکستان دننه او بهر یو شمیر هسپتالونه لري چې له وجې که یو خوا دوی د ټولنې خدمت کوي نو بل خوا ورته مالي ګټه هم ترلاسه کیږي یو بل تن بیریام اواری وایي د پارسیانو ټولنې خلکو په کراچۍ کې کالجونه هسپتالونه او یو میډیکل کالج جوړ کړی دی د په خبره د دوی ټولنې دومره کارونه په کراچۍ کې کړی دي چې شمیر یې نشته د پارسیانو ټولنې سره تعلق لرونکو یو شمیر ځوانانو له ای پی خبري جان سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بدمنۍ د روان حالاتو له کبله دوی په دې هیواد کې خپل مستقبل خنويني او غواړي چې کینیډا ته ولاړ شي ځکه چې هلته دوی لویه ټولنه لري
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیکو تاسو غوږی درنو ورودونکو ستاسو لپاره په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو د افغانستان په خوست کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وای چې په کورنیو کې د خونی روزنی د کچې ټټوالي د نارینو لخوا خوځو ته په فیصله کولو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د خوځو د شرعي او قانوني حقوقو ځای کېدل د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو رامنځته کېدو وجوهات ګرځي په دې اړه په دې خوست ولایت کې یو هغه شی و غونډه شوی و چې تفصیلی د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو
په خوست کې خزینه مدني فعالانی وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو د کورنۍ د پوهې د کچې د ټیټوالي امنیتي ګواښونو او نور ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډیریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي. د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي. ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. د مدني ټولنې یوه تنه فعاله کامله اکبري آزادۍ راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه تاسو په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو نجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د ده خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بې خبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پې کېږي، هغه فقط فوکس یې مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، ولور ډېر وخت سلارته بیا هم دغه د مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل، بله دا چې بونه سره ډېره مشکلات لري. دوی
په خوست کې یوه بله تنه مدني فعاله نسرین احسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوې دي.
بله کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړی، بیا پلور میړه کور ته چې لوړه د خاوند کور ته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوی دی. نو هر وخت ښځې ټکولې شوې دي خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوی دي.
بل خوا د ښځو چارو ریاست مسؤلین که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پېښې مني، خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پېښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ وری ویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه یو څه اندازه سږ کال کمه ده، او زیاتره په دا کې پېښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي، د قتل نه لرو. ایا کورنۍ مشکلات دي؟ کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته، ده خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې د 25% خوالي او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
در نوردونکو کله چې د جوارو فصل حاصل ته نږدې شي نو د پښتنو په اکثرو کلو او باندو کې ځوانان کروندو ته وزي او د جوارو ډاډه چوي. ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه دی چې په کلیوالو سیمو کې ځوانان د جوارو ډاډې اچوي او په خپل ځانونو ته د په اور د جوارو وږي پخوي. په جلال آباد کې د مشال لاډیو خبریال باز محمد عابد د ځوانانو همدغه سیانی یوی میلی ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د اوړي په تیرېدو او د منی پر رسیدو سره د ننګرهار په اکثرو کلیوالو سیمو کې ځوانان کروندو ته وروزي، له پټونه د جوارو وږي راشکوي او د اور په بلولو سره ډاډه اچوي. خو یو شمېر هغه ځوانان چې په ښار کې اوسیږي په دې شپو ورځو کې کلو ته ځي او د جوارو په ډاډه باندې خپل روایت راژوندي کوي. یو ډله ځوانان چې د جلال آباد ښار نه د ننګرهار خیوي ولسوالۍ بر کاشکوټ ته د ډاډې اچولو لپاره تللي وو، خوشاله وو چې خپله کلیوالي روایتي میله جوړوي. اسدالله خالص چې د خپلو ملګرو سره یاد کلي ته تللی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ نن د بر کاشکوټ کلی ته راغلي، دلته د سین غاړه ده، شنه پټي دي، شنه جلګي دي، د جوارو ډاډه مچولې ده. دا په دې دلالت کوي چې په دې سیمه کې نسبي امنیت شته، موږ په ډاډه زړه راتللی شو او کولی شو چې خپل هغه زاړه روایت بیا د سره را تازه کړو. که د وطن په هره برخه کې دغسې آرامي، سوله حاکمه وي او ولس خپل ورځني ژوند ته پرېښوستل شي، دا به د دوی دغه اروایي لحاظه د یو تفریح زمینه مساعدې دي، لږ ته مساعده شي.
یو بل تن هم خوشاله دی چې د خپل تن زلمیتوب یاد په ډاډې اچولو سره تازه کوي.
زما نوم عبدالله دی، اصلاً د وردګو ولایت اوسیدونکی یم. چې موږ نوي زلمی شوي وو، موږ په ډاډې اچولې د جوارو ډاډه او د کچالیو ډاډه کلخه کې موږ ورته وي چې هغه ډېره مروجه وه د موږ په سیمه کې. او نن ماته هماغه وختونه رایادېږي، دغه محیط سیمه چې زه ګورم او دغه شنه فصلونه چې ګورم او اوبه چې ګورم، د رود غاړه ګورم، پکن چې ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې د خپلو ملګرو سره راغلی یم او په دې میله کې برخه لرم.
انجینر غاګل چې په کلي کې د خپل خاري ملګرو کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل لخار نور ته ملګری په همدې نیت راغلی چې په خپل ځانونو ته جوار پاخه کړي.
ډیر خواږه او درانه او قدرمن ملګری د جلال آباد راغلي وو زما کلی برکاش کوټ ته، او خواهش وو چې بس ډاډه واچو او د وږي په خپل ځان ته پخو کو په پخواني او وطني دودو دستور او رواج باندې. د ملګرو سره کېناستلو، ډاډه مو واچول او بس وږي پخو شلو. ټولو ملګرو سره په نوبت نوبت خپل وږي واخیسته او بس خپل ساعت مو سره تیر کړ.
یاد دی وی چې له خیبې نه علاوه نورو هغو سیمو ته هم ګڼ شمېر ځوانان له ښارونو څخه د جوارو د ډاډې اچولو په خاطر ورځي چې نسبي امنیت پکې د ډاډ وړ وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
درنو اودونکو، دې رپورت سره تاسو د مشال راډیو د غرمې دولسو بجو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو زمنګ ټولي خبرونه زمنګ په ویب پاڼه مشال راډیو .com، کچری تاسو د فیسبوک او د ټوئیټر پاڼه لري نو دا غي د لارې د مشال راډیو پاڼه خوخه کین. نو د نن ورځې او ټول پروګرامونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه تاسو په هغه معنی هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شي. په بل خبرونه کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضرم، خو یو بوبړو کې شند مخلو.
مدرسې حسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونې خبرونه مدرسې په سنیا سر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی